د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2023 زیږدیس کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دی اولنې غړای سلام پښتونخوا کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هیواد د پوز د نوي مشر د نوم اعلانولو، هم د پاکستانی وزیر اعظم کابل ته د سفر، او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر موضوع د امریکا د خارجه وزارت او د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د نظرونو په اړه رپورټونه مو درته راوړي دي. موضوعاتو ترڅنګ خوږې سندرې هم دروو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار مجید بابری اوروي.
ستړي مو شي، سهار مو په خیر. وړمبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا هیله څرګنده کړې چې د ترهګرۍ پر ضد به د پاکستانی پوځ نوی مشر سره په ګډه کار کوي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي قبایلي سیمو نه د نامنه له امله د بې کوره شوو تنانو شمیره د 1 میلیون نه واوړېده. د افغان وزارت دفاع ویاند وایي په هیواد دننه امن حل راتلی شي چې افغان پوځ په خپلو خپو ودرېږي. د امریکا حکومت د پاکستان د پوز نوی مشر سره د همکارۍ هیله وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون جنرال راحیل شریف د پرویز کیانی پر ځای د پوز نوی مشر وټاکه. کیانی د خپلې درې کلنۍ دورې له بشپړولو وروسته له خپلې چوکۍ لرې شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی جین ساکی د وزیر اعظم نواز شریف له لوري د پرویز کیانی پر ځای د جنرال راحیل د غوره کولو په اړه مشال ریډیو ته پرون وویل:
We've worked closely with General Kiani on a range of issues.
دا وای موږ له جنرال کیانی سره د لوی پوزي مشرای په موده کې پر یو لړ مسایلو نږدې کار وکړ. سرنګ چې په هیګي نو موړې روان دی، او موږ د دل زینون کی سره همکارۍ تر سترګې پلار یو. جنسا کی دا هم ویل چې هواد له پاکستان سره په یو لړ امنیتی مسایلو هم خبرې کوي. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو ته پرون ویلي چې د نامنیو له امله د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو ترانو شمیره د 1 میلیون نه واوړېده. ارشد خان وویل چې په دغو بې کوره شوو 1,02,000 کورنو کې صرف 10% کورنۍ په کیمپونو کې ژوند کوي، او باقي 90% په پېښور او د پښتونخوا په نورو ښارونو کې خپل خپلوانو کره ډېره دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه چا نوم اعلان کړ چې دغه ګوند یې په اسلام آباد کې د سی آی اے یا د امریکا د استخباراتي ادارې د مرکز یا سټیشن مشر بولي. د عمران خان ګوند تېره اونۍ د امریکا د بې پیلټ الوتکو د حملو پر ضد مظاهرې وکړې. د سی آی اے ویاند دی ډین بوید د اسلام آباد د سټیشن د رئیس نوم تایید نه کړ، او د تحریک انصاف د ادعا په اړه یې له سویلو ډډه وکړه. په 2013 میلادي کال کې د اسلام آباد د سټیشن مشر وروسته له دې له دغه هیواد وتلو ته اړ شو چې پاکستانی چارواکو ومنله چې د هغه نوم یې افشا شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر اعظمي پرون په برسلز کې د ناټو مرکز ته د سفر پر مهال وویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو خفو ودرېږي. د ده په وینا وسلې، وسایل او روزنه د افغان امنیتي ځواکونو اصلي نیمګړتیاوې دي. اعظمي وویل تېر کال په سولو کې 70 افغان امنیتي ځواکونه د سړک د غاړې په چاودیدونکو موادو او ماینونو وژل شوي ول. د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا ښه او مؤثر عملیات کوي، خو وسایلو او روزنې ته اړتیا لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوي عبوري ایټمي معامله یو مثبت ګام وباله، خو وایي چې د یو پراخ تړون د رامنځته کېدو په لار کې اوږد منزل په مخ کې دی. روحانی د خپل کار د سلمې ورځې په مناسبت د ایران د حکومتي ټلویزیون له لارې وینا کې وویل د نړۍ ځینې قوتونه او ممکن په ایران کې هم ځینې کسان د دغې معاملې مخالف وي. د ژمنه وکړه چې د ایټمي لانجې د حل او په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې سره خبرې پر مخ بوزي. دی وایي په نړۍ کې ځینې خلک شته چې نه غواړي د ایران اټومي مسله حل شي. ممکن ځینې کسان په ایران کې هم وي چې ماشومان حرکت کوي، خو په هیواد دننه د کورونو مسلو په اړه مونږ ښه اتحاد او پیوستون لرو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ویډیو پیغام کې چې د انټرنیټ له لارې خپور شو، ویلي چې د ایران د غني شوو یورانیمو زیرمې به له منځه یوسي. د ارمینیا د دفاع وزیر وایي سولسات ځواکونه چمتو دي چې له 2013 کال وروسته له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي. سیران او هانیان وویل د دې پروګرام په اړه رسمن لیکونه لیږلي او د دوی ځواکونه کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو او مدني ټولنې د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي. د شام حکومت وایي د شام پاړه نړیوال کانفرنس کې چې د جنیوا دوه په نامه یادیږي ګډون کوي، خو د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه یې رد کړه. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د برتانیا او فرانس د چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي اسد د شام په سیاسي انتقال کې ونډه نه لري نن وویل د استعمار زمانه تیره شوې ده. دغه چارواکي وویل د شام د حکومت وفد به کوم چاته د قدرت د انتقال په مقصد جنیوا ته لاړ نه شي. او وروسته خبر دا چې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د جنوبي افریقي لوبډلې ته په یو رنز ماتې ورکړې ده. پاکستان په دغه میچ کې لومړی بیټنګ کړی وو او په 15 خورونو کې 222 رنزونه جوړ کړي وو. جنوبي افریقي په مقرره اورونو کې 216 رنزونه جوړ کړ او داسې پاکستان د دریو ورځنۍ میچونو سیریز د دوه مقابلو په ګټه سره وګټلو. د دې سیریز درېیم میچ به د خالي پورس د جنوبي افریقي خار په سنچورین کې کیږي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات پکې ترلاسه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د پوز د مشرۍ لپاره د جنرال راحیل شریف نوم اعلان کړی دی. د دفاعي چارو یو پوه وایي نوموړی باید هڅه وکړي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان له ولسی حکومت سره خبره یو وکړي.
دا چې کومې خبرې کېږي چې حکومت یو پالیسی چلیږي ایسای بل سوچ لري، په دې کې څه بدلون دی راولي.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دغه هیواد له زندانه نور درې تن افغان طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان دغه رقم اقدام د دوی د روغې جوړې له بهیر سره مرسته کوي.
دا یو ښه اقدام ګڼو، په دې کې چې دا کم درې کسه را خوش شوي دي دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري.
او نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل کیږي. یو افغان سوداګر وایي د دواړو هیوادو حکومتونه د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې زیږوي.
د پاکستان او د افغانستان تجاران او سرمایداران په واحد نظر رسیدلی دي چې دغه برخورد چې زمونږ دولتونه زمونږ د تجارت سره کوي دا سیاسي دی، دا اقتصادي نه دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د پاکستانی پوز د نوی مشر د نوم اعلانې دوه پاړه واوریدل. همدغه راز د اسلام آباد داسې خبرونه دي چې دغلته د پاکستان سپریم کورټ د نوی مشر پاړه هم وایي چې دغه نوم اعلان کړل شوی دی. او دغه راز د پاکستان ځینې وزیرانو ته نوی د نوو وزارتونو دندې ورته سپارل شوي دي. په دغه اړه له اسلام آباد را سره خپل همکار د ټلیفون په لیکه دا که تاسو اول خو تسلیمي شي وایو که مهرباني وکړئ په دغه اړه که دغه نوي پرمختګونه چې مخته راغلي دي موږ ته پې معلومات راکړئ.
ډیره مننه هارون صاحب. 13 ارمی چیف ټاکل نه پس نورې هم ډېرې مهمې فیصلې وشوې لکه څنګه تاسو وویل. یو پکې د سپریم کورټ لپاره نوی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټاکنه ده، کومه چې د روانې میاشتې یعنی په 12 ډسمبر حلف اوچتوي او موجوده چیف جسټس به چې د 12 ډسمبر باندې ریټایر کیږي. دې سره وزیر اعظم امیر محمد نواز شریف چې ورسره د دفاع وزارت وو نو اوس یې پرېښو او هغه د اضافي چارج د اوبو او بجلی او پاکي وزیر خواجه محمد آصف ته ورکړو. د دې تر څنګ هم تېره ورځ د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ته د قانون او انصاف وزارت اضافي چارج ورکړل شوی دی. هم صرف یاد دي وی چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته چې کوم د دفاع وزارتونه هغه خو یې خواجه آصف ته ورکړو. بل دا چې وزیر اعظم سره د خارجه چارو وزارت لا شته چې ورسره پکې مشیر سرتاج عزیز دی.
صحیح شو ډیره مننه ستاسو نه. اوس اوریدونکو ورزو پیښور ته دغلته نه هم موږ سره خپل خبریال د ټلیفون په لیکه دی. ملګری ته هم ستړي مشي وایو. او دغلته چې د تیرو سو ورځو کې د تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي ګوند لخوا د ناټو ځواکونو پر وړاندې کوم د پاکستان اکماراتي لار دي دغه تړلو لپاره احتجاجي مظاهره او ناست کې دي. نو دغه لړۍ نن تاسو سوي نه یا څه معلومات لري چې دغه لړۍ باندې هم دوام کوي یا درېدلې ده؟ څه معلومات دي نوي په دغه اړه؟ اور دن کوم با هڅه کوي چې دغه ملګری ته یو وار بیا ورشو. خو اوس راځو خپل یو رپورت ته. هم دغه د پاکستانی پوسټ چې کوم نوې مشر اعلان شوی دی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جنرال راحیل شریف ته دغه هیواد د پوسټ د نوې مشر په توګه اعلان کړی دی. نوموړي دغه راز جنرال راشد محمود د پاکستان د ټولو ځواکونو د کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. زما همکار مجید بابر په دغه اړه رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل څوکۍ د ریټایرمنټ کې دوه یو ورځ مخکې د پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف وټاکلو. د پاکستان د پوځ د مشرانو د ټاکنې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې وزیر اعظم د خپل خوخي نه خوخي په بنیاد نه، بلکې د پوځي قانوني معیارونو په بنیاد د پوځ موجوده مشر وټاکلو. خو په پیښور کې د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای چې د وزیر اعظم لخوا دا فیصله ډیر وزنډېدل.
ډیر لیټ اخیری وخت ته پورې دینه یو ډیر خوفیه شان خبره ساتلې وه. په کار دا و چې دا میاشت مخکې دا اناؤنسمنټ کړی وی لپاره دې چې نوی چیف چې کوم دی نو هغه زوړ چیف سره سیسیزونه کینی دفتر کې او بحث پیو کې او هغوی باندې ځان پوه کړي.
د پوز د مطبوعاتو د ادارې لخوا د جنرال راحیل شریف روانه عمری جاری شوې ده. په دغه مسوده کې لیکل شوی چې جنرال راحیل شریف د 1955 کال د جون په 14مه نیټه د بلوچستان په کوټه کې زیږیدلی دی. د دې مخکې په پاکستان کې د پوز سلورو پخوانو مشرانو پوزي کودتاګانې کړې وي. په لاهور کې مې د پوز پخوانی جنرال طلعت مسعود نه وپوښتل چې د جنرال راحیل شریف په اړه د هغوی څه نظر دی.
وزیر اعظم نواز شریف د تیرو پوځي مشرانو لکه پرویز مشرف او آصف نواز سره د خرابې تجربې په بنیاد دا ځل د پوځي مشر ټاکلو لړکی ډیر له احتیاط کار واخیست، او ځکه خو دې کار ډیر وخت واخیست او ګوره د کینی د دندې په وروستي ورځې فیصله وکړه. نو دا یو تاثر چې دا وار نواز شریف ډیر محتاط و بالکل صحیح دی. خدا به وخت ثابتوي چې آیا د نواز شریف انتخاب صحیح دی او کنه.
دا مهال د پاکستان تر ټولو لویه مسله ترهګري ده، او د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد هغه قوت ګڼل کیږي چې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. د بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل چې د جنرال راحیل شریف ټاکنې سره به آیا د ترهګرۍ په اړه کوم مثبت بدلون راشي او کنه.
مثال په عیسائی کې د تبدیلو ضرورت دی. دا چې کوم خبرې کیږي چې حکومت یو پالیسی چلیږي او عیسائی بل سوچ لري، لکه اوسامه بن لادن کی سو شو نور کی سو شو، نو په هغه باندې دا سوچو چې په عیسائی کې بس چاڼ وکړي شي. زما په خیال په دې کې کس بدلون دی راولي، او زما سفارش دی چې دې باندې سوچو کې. نو زما په خیال موجوده چې کوم ترهګرۍ سره مخ دی دې سره یو بوټی فرق پیږي.
د پاکستان د پوز د مشر د سوکۍ قانوني مدت 3 کاله وي، او د پوز د مشرۍ لپاره د یو پوزي جرنیل د انتخاب فیصله د وخت منتخب وزیر اعظم الله سوکی وي.
د مجید بابر رپورت مو اورید. اوریدونکو له پیښور را سره خپل خبريال یو ور بیا د ټلیفون په لیک راغله. د ملګری ستړي مشي درته وایو. او دغه د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو لخوا چې کوم احتجاجي مظاهره او ناست روان وي چې دغه د ناټو پر وړاندې چې کوم اکمالاتي لاري د پاکستان دغه تړلو لپاره، نو دغه لړۍ تاسو سوي نه یې معلومات لري چې نن هم دوام لري کنه درېدلې ده؟ څه وایي په دغه اړه؟
بالکل بادشاہ صاحب سنگل تاسو خبروں کا پا افغانستان کے ناٹو واقعوں کا پارا معلوم کو لارو خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی احتجاجی دھرنا یا ناستا نن ہوں میں دوام لڑی خدا ولی کی دا خبر ابو کما چې دا کله نو چې دې دغه احتجاج شو پیل کړی دی، نو د ناټو کم ګاډی چې دی هغه بالکل نه دی د دې په وجه افغانستان ته چې کوم مال اورون کې ګاډي دي هغه دغه خلک په پنځو ځایونو کې ودرې لکه د خیبر پښتونخوا په پنځو ځای کې دي ناس دي، دا تک پل سره هم ناس دي، بیا په اعتباد کوم پلازا کې هم ناس دي، په کوهات کې هم ناس دي، په ډیر اسمین خان کې هم ناس دي. نو دغه په وجه دغه ګاډو ته دغه ډریورانو ته تکلیف هم دي، او بیا دې سره سره چونکې دا غټې لارې دي دي چې کله په موږ وکتل د اعتباد پل پلازې باندې دغه ګاډي ودرې نو هغې په وجه دغه د ټریفک ستونزې را ځي، نورو ګاډو او نور مسافرته هم تکلیف دي. نو اوسه پورې خو مونږ کتلي دي دا د ناټو ګاډۍ خو کله چې دي دغه اعلان کړی دی نو هغه خو ولاړې دي، هغه یې نه را ځي، خیبر پښتونخوا ته نه را ننوځي، خو د هغې په وجه نور ګاډو او ډرایورانو سره تکلیف دي. نو دا وجه کېږي د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف کوم دلته صوبائی مشران چې دي نو کېدی شي چې دي نن دغه احتجاج ختم کړي، ځکه چې دوی پرون هم ویلو چې مونږ ډېر کامیاب شو په دې خپل احتجاج
کې،
او دغه د ناټو ګاډي ولاړ دي. او دې سره سره دا به ووایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو ختم لیکل شوی وزیر اعظم ته چې دغه د ناټو له لارې او دغه ډرون بریدونه
دا دې ودرېږي. ډېره مننه ستاسو نه کور ودان.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې پاکستانی چارواکو درې نور طالب مشران خوشی کړل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسانتیا راوستلو لپاره مرستې ته تیار دی، او افغان طالبان هم په همدې لړ کې خوشی کړي دي. عصمت څاروان پرې رپورټ راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی اعزاز احمد چودری په وینا ښاغلی شریف به د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د نورو طالبانو د خوشي کولو او د سولې د بهیر په اړه وغږیږي. نواز شریف چې د جون په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم غوره شو د شنبه په ورځ کابل ته ځي. تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د اگست په میاشت کې په اسلام آباد او دغه راز د برېټانیا د صدر اعظم په بلنه په لندن کې کتلی وو. د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې یو افغان چارواکي وویل د ښاغلیو کرزي او شریف د خبرو تمرکز به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو د امکان په برابرولو کې د پاکستان پر مرستې وي. افغان طالبانو په ځلونو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کړي. کابل له اسلام آباد هم رسته غوښته چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د پیلولو لار اواره کړي، ځکه چې د دې ډلې مشران د پاکستان په خاوره کې اوسي او پاکستان پرې اغیز لري. کرزی روانونه مشوره چې لوی جرګې ته ویلي و چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نواز شریف وروسته لدی افغانستان ته سفر کوي چې هیواد یو شمیر نور مهم طالب بندیان خوشی کړل. ملا عبدالاحد جهانگیروال، ملا عبدالمنان او ملا یونس د پاکستان له لوري تازه خوشی شوي طالب بندیان دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد د پاکستان له لوري د دغو درو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ.
دا یو ښه اقدام ګڼو، او په دې کې چې دا کوم درې کسره خوش شوي دي، د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري او مونږه ارکلې کوو.
جهانگیروال د طالبانو د واکمنۍ په محل د ملا عمر سلاکار او یاور وو. عبدالبنان د هلمند والی وو خو یونس قمندان پاتې شوی دی. دا کسان یوازې څو ورځې وروسته له دې خوشی شول چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته لاړ، او هلته له ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالبانو سره ولیدل. د افغان چارواکو په وینا پاکستان تیره میاشت په لسګونو واړه طالبان خوشی کړل.
کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر او د پاکستانی حکومت لخوا د افغان طالب قیدیانو د خوشی کېدو په اړه مو په رپورت کې اوریدل. اوس راځي وبلې موضوع ته. اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک کولو لپاره د خپل حکومت بل چارواکي ته دنده وسپاري. امریکا ورسره ستونزه نه لري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي واشنگتن د افغانستان حکومت ته نه وایي چې د کرزی پر ځای د بل چارواکي له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. په دې موضوع بیا هم د حسمت څاروان رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر کرزی په ځای د بل افغان چارواکي له لوري له امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل ممکن دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جن ساکی آزادی رادیو ته وویل چې امریکا له هر هغه چا سره موافقه لاسلیک کوي چې کرزی د کارته وګماري، خو واشنگتن افغانستان نه هڅوي چې دا کار وکړي. پرون لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د څو امریکایي چارواکو په قول ویلي وو د دې لپاره چې کرزی نه غواړي د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته وخت پورې موافقه لاسلیک کړي، د اوباما حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل او نور افغان چارواکي هڅوي چې په راتلونکو څو اونیو کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. سپینې ماڼۍ ویلي که د روان میلادي کال تر پایه پورې امنیتي موافقه لاسلیک نه شي، امریکا به له افغانستانه خپل ټول 30,000 پوځیان راتلونکی کال وباسي، او د دې کار په نتیجه کې ممکن افغانستان له طالبانو سره په جګړه کې له کافي نړیوالې مرستې بې برخې شي. خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جین ساکی دا خبر رد کړه چې ګنی امریکا د کرزی پر ځای نور افغان چارواکي له واشنگټن سره د امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته هڅوي. که سپینه خبره وکړو، دا داسې سند دی چې باید د ولسمشر کرزی یا د ده له لورې د ګمارل شوي کس لخوا لاسلیک شي. نو منطقا ممکن دی، خو موږ یې په لټه کې نه یو. د اوباما حکومت له افغانستان سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو په صورت کې غواړي چې له 2014 وروسته په دې هیواد کې له تروریزم سره د جګړې لپاره له 6,000 تر 10,000 پوځیان پرېږدي، خو ځینې امریکایي قومندانان د 12,000 عسکرو په پرېښودلو ټینګار کوي. د امریکا حکومت په 2011 میلادي کال له عراق سره په ورته موافقه کې د امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت پر سر د اختلاف له کبله جوړ رانغی او ټول پوځیان یې له دغه هیواده وویستل.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید پرته له کوم شرطه لاسلیک شي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دې سند لاسلیک کول د افغانانو په ګټه وبلل او د مشورتي لوی جرګې د مشورو په عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې ورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر کرزی باید له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په هکله د مشورتي لوی جرګې سلا مشورو او پریکړو ته درناوی وکړي. دغه وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه وبلل. د ولسی جرګې یوې غړي نفیسی عظیمي وویل چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د دې سند لاسلیک کول ډېر ضروري دي.
دا عادي موضوع نه ده. دا سند د افغانستان د خلکو له ژوند سره اړیکه لري. سوداګر مو د همدې سند لاسلیک کېدو ته په تمه دي. د خلکو ټول سیاسي او ټولنیز کارونه په همدې تړون پورې تړلې دي. امریکا سره امنیت دې سند د افغانانو په ګټه دی، او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده چې په لویه جرګه کې یې مطرح کړه او باید چې د هغوی مشورې ومنل شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په حق له تیر یو نیم کال راهیسې بحثونه روان وو چې بالاخره ولسمشر کرزی په دې حق له د سلا مشورو لپاره مشورتي لویه جرګه راوبلله. مشورتي لوی جرګې چې د لړم میاشتې په 10مه نیټه جوړه شوه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول تایید کړل. په ورته وخت کې د موجود تحول په نوم سیاسي بهیر هم د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي او وایي چې د دې سند نه لاسلیک کول د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت کول دي. د دې بهیر مشر فوزي کوفي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا مهال د هیواد سیاسي او اقتصادي وضعیت په دې سند پورې تړلی دی او له ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې زر یې لاسلیک کړي.
زه له خپلو دوستانو سره د موج تحول له آدرس نه له ولسمشر کرزی څخه غواړم سو د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره دا سند لاسلیک کړي. ولسمشر د لویې جرګې له پریکړې وروسته د دې سند د لاسلیک کولو د نیټې د وروسته اچولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ولسمشر باید دغه سند د ملي منافعو په پام کې نیولو سره لاسلیک کړي، او که لاسلیک نه کړي نو په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې له پامه غورځوي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په هکله دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي.
د جمیله ظریف رپورټ موریدو. په کابل کې نن د افغانستان او پاکستان د تولیداتو یو نندارتون پرانستل کیږي. دا درې ورځنی نندارتون د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډو خونو لخوا جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال له کابله مرزیه احمد زهرا کوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مسولین د دې ډول نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم بولي. دوی وایي د دواړو هیوادونو د محصولاتو لپاره دا ډول نندارتونونه کولی شي د سوداګرۍ د ودې لپاره د زمینې له برابرولو سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوري هم تقویه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ګډ نندارتون د معرفي کولو پر وخت وویل چې دا ډول ګډ نندارتونونه به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې تر یو حده حل کړي.
دې اتاق ډیر کارونه کړي. لومړنی کار یې دا دی چې د پاکستان تجاران او سرمایداران او د افغانستان تجاران او سرمایداران په واحد نظر رسیدلی دي چې دغه برخورد چې زموږ دولتونه زموږ د اقتصاد سره زموږ د تجارت سره کوي دا سیاسي دی، دا اقتصادي نه دی. دغه اتاق پر اتاک سره تقریبا پیتونه تر اویا فیصد زموږ مشکلات ترانزیتی په کراچۍ کې حل شوې دي.
د افغانستان او پاکستان د مسولاتو ګډ درې ورځنی نندارتون د پنځشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په دغه نندارتون کې 15 غرفې د پاکستاني مسولاتو او 10 د افغانستان د مسولاتو لپاره په نظر کې نیول شوي. په دې ګډ نندارتون کې تر ډیره د افغانستان وچه میوه، قالینې او قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. دا د افغانستان او پاکستان د مسولاتو دوهم ګډ نندارتون دی چې پرانیستل کیږي. تیر کال هم ورته نندارتون په کابل کې جوړ شوی و. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به هم د دې نندارتون په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي. په عین وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ډاکټر شمایل داوود آریان وایي چې دا ډول نندارتونونه کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ مثبت اغیزه ولري.
There is a great opportunity that we improve our trade.
دا یو لوی چانس دی چې موږ وکولای شو سوداګری ته واده ورکو. موږ اوس په نظر کې لرو چې کولای شو سوداګری ساته 15 میلیارد ډالر ته ورسو. موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان او پاکستان د ګډ نندارتون کوربه وي.
په داسیال کې افغان او پاکستانی سوداګر د نندارتونونو د پرانیستلو لپاره غواړي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې غښتلي کړي. چې له دې څخه وړاندې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې لزیات سنزو سره مخامخ وي.
اوریدونکو، په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تولیداتو په اړه د لنن څخه د پیلیدونکي نندارتون په اړه مو رپورټ کې اوریدل. او د سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. نو راځي د نازی اقبال په غږ د غنی خان دا شعرونه واورو. اوریدونکو له دې سندره سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
د امریکا حکومت د پاکستان د پوز نوی مشر سره د همکارۍ هیله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې د وزیر اعظم نواز شریف له لوري د پرویز کیانی پر ځای د جنرال راحیل د غوره کولو په اړه مشال لیډیو ته پرونه وویل. نو له جنرال کیانی سره د لوی پوزي مشرۍ په موده کې پر یو لړ مسایلو نږدې کار وکړ. څرنګه چې پوهیږي نو موړ روان دی او موږ د دې لپاره ځینونکو سره همکارۍ ته سترګي په لار یو. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال لیډیو ته پرونه ویلي چې د نامنو له امله د قبایلي سیمو د بې کوره شو ترانو شمیره د یو میلیون هو وړیدا. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه چانو اعلان کړ چې دغه ګوند په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې د مرکز یا سټیشن مشر بولی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی پرون په برسلز کې د ناتو مرکز ته د سفر پر مهال وویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوي بورو اټومي معامله یو مثبت ګام وباله. خو وایي چې د یو پراخ تړون د رامنځته کېدو په لار کې اوږد منزل په مخ کې دی. د ارمینیا د دفاع وزیر وایي سولساتي ځواکونه چمتو دي چې د 2016 کال وروسته د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي. د شام حکومت وایي د شام په اړه نړیوال کانفرنس کې چې د جنیوا دوه په نامه یادیږي ګډون کوي. خو د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه رد کړه. پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دویمه ورځنۍ لوبه کې د جنوبي افریقي لوبډلې ته په یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیریز دریم میچ به د خالي پروس د جنوبي افریقي ښار سنچورین کې کیږي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال اورو.
مشر پرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خیبر پختونخوا کې د ډرون حملو وروسته په پیدا شوی صورتحال باندې د اندېښنې څرګندونه کړې ده او د وفاق حکومت نه په سرکاري کچ غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په لارې تیرېدونکي نیټو سپلای دی بند کړي. ادارې وایي چې نو موړي دی لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته خط لیږلې دي چې پکې ورته ویلي دي چې د وفاق په کچ دی غونډه راوبللې شي او په دغه غونډه کې دي د دې مسلې د حل لپاره دریا اخیری کی لیکی اس چی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف کارکنانو د ناتو سپلای بند کړی دا نو لدی رستو د وفاق هم یو واضحه کړنلار مخ ته راتلل پکار ده او دا ځکه ضروری هم د چی د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ بیلتون را منځته نشي. نو باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ناتو سپلای هم خلاص کړي شي او ډرون بریدونه هم ودرول شي. بل پلو ایکسپریس ورس پڼخ پلې ادریه کې وایي چې د تیری اوګدې مودې راهسې ایران او امریکا د یو بل دښمنان وو. خو اوس په تیزی سره حالات په بدلیدو دي کوم چې با نه یوازې د دوه ملکونو بلکې د ټولو سیمې د پاره ګټه وروي. ادارې وړاندې وایي چې همداسې حالاتو کې ایران کې د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه چارو وزیرانو غونډه هم روانه ده چې بګي پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې زر تر زر مکمل کولو او خپل منځي اقتصادي اړیکې نور زیاتولو باندې اتفاق کړی دی او یقینا دا منصوبه د پاکستان لپاره لوی اهمیت لري او د تکنیکی کمیټې په غونډه کې بعد د دې په مختلفو اړخونو غور وشي. کوم چې لا نورخه خبره ده. اداریا اخیر کې د اقتصادي تعاون تنظیم په اهمیت لیکي چې د سیمه ایزو ملکونو خپل منځي تجارت یوازې 3 اتیا ارب ډالر دی. خو بل طرف ته د دوی نورې نړۍ سره تجارت 1.5 ارب ډالر دی. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیمه ایزو ملکونو د نړیوال تجارت په ځای خپل منځي تجارت ته اهمیت ورکړو او د زړه د اخلاصې د اقتصادي تعاون تنظیم په فیصلو عمل وکړو نو ورسره به د تجارت ډیر زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امنیتی او دفاعي تړون په اړه یو خطرناک لوبه کوي. دغه د امریکا لپاره په افغانستان کې په ستراتیژیکي لحاظ په وروستو تلل دي او دا ډیر زیان رسولی شي. دواړه غاړې پر یو بل تورونه هم لګوي چې د افغان سیاستوالو د یوې لویې برخې د خوښي مخه یې نیولې. کچېرې دغه تړون لاسلیک شي نو د 2014 کال وروسته به په لږ شمېره کې امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې وي. خو ولسمشر کرزی وایي دی به دغه کار د اپریل د ولسمشرۍ د ټاکنو ورستو کوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما انتظامی هم په دې لړ کې غیر مناسب رویه خپل کړي او د دغه تړون لپاره د دسمبر 1 نیټه ورکړي او دا هم ویلي کچېرې کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړ نو دوی به پر روان کال کې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. له دې سره به نه یوازې افغان امنیتي ځواکونه د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي ځکه چې دوی نور ټریننګ او پوځي مرستو ته ضرورت لري، بلکې ورسره د هغه بلیونونو ډالرو مرستې ورکول به هم په خطر کې شي چې امریکا او نیټو هیوادونو له وړاندې نه افغانستان ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم ځینې امریکایي چارواکي دعوه کوي چې یو مستحکم افغانستان سره نوره ستراتیژیکي دلچسپي نه لري، خو امریکا به هم په دې کې ډېر څه وبایلي. د 1200 کالو د جګړې وروسته د دوی کمزوري او نازکې ګټې چې پکې نږدې 2300 امریکایانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ایران غواړي د تیلو له کمپنیو سره رابطې پیل کړي او د ایران د تیلو وزیر د نړیوالو سره په دې اړه خبرې شروع کړي، ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی غواړي هیواد یې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو وروسته د بهر ملکي کمپنیانو سره کار وکړي. د ایران د تیلو وزیر نړیوالې میډیا سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وایي دوی غواړي هغه کمپنۍ چې د 1990 په لسیزه کې یې د امریکایي بندیزونو باوجود په دغه هیواد کې کار کوو بیرته یې په ایران کې کار کولو ته راوغواړي. نړیوالو کمپنیانو په دې تیرو کلونو کې په ایران کې د بندیزونو له امله کار پرېښود، چې دغه سره ایران د اقتصادي مسلو سره مخامخ شو او د توانایي نړیواله اداره وایي د 2012 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ایران د تیلو برآمدات د ورځې د 2 میلیونو بیرلو نه 1.1 میلیون بیرلو ته ښکته شول او اوس ایران غواړي نړیوالې کمپنۍ بیا په دغه هیواد کې کار کولو ته وهڅوي.
زما همکارا فرخنده وزیر وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړی و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ایرانی ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران لنډمهاله تړون ستایلی دی. دا تړون د تهران اټومي پروګرام په اړه دی چې غرب یې له لانجمن او ایران یې سوله ایز بولي. روحانی پر ایرانی دولتي ټلویزیون د وینا پر وخت ویلي چې یو بشپړ تړون ته رسیدو ته لا هم اوږده لار پاتې ده. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل حکومت سل ورځو پوره کېدو په مناسبت په ټلویزیون وینا وکړه. روحانی ویل په نړۍ او ایران کې ځینې داسې قوتونه دي چې د اټومي پروګرام په اړه د شوي دې تړون مخالفت کوي، خو د ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به خبرو ته دوام ورکوي چې خپل هیواد له مالی بندیزونو خلاص کړي. دی وایي په نړۍ کې ځینې داسې کسان دي چې هڅه کوي اټومي مسله هواره نشي. دا هم ممکنه ده چې ځینې کسان د هیواد دننه هم شته چې د ماشومانو په څیر عمل کوي. د هیواد دننه موږ د کورنیو موضوعاتو په اړه ښه یووالی او پیوستون وینو. روحانی دا هم ویل چې له دې تړون سره به اسرائیل یوازې شي. په سیمه کې اسرائیل د ایران مخالف دی چې د تېرې یکشنبه پر ورځ په جنیوا کې د اټومي پروګرام په اړه د تړون سخت مخالفت کړی و. د امریکا ملګرو سعودي عرب او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو هم د دې تړون مخالفت کړی دی. دوی دریځ لري چې ایران ته باید د خپل اټومي پروګرام د جاري ساتلو اجازه نه وای ورکړل شوې. دوی وایي اوس پر ایران د نړۍ فشار هم کمزوری شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا دریځ رد کړی دی او ویلي دي چې له دې تړون سره به د ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې په شا شي، له دې سره به امریکایي امنیت قوي شي او ایران او غرب ته به موقع ورکړي چې د لسیزو بې باوري ختمه کړي. ایران د غرب تورونه ردوي چې ګواکې اټومي وسله جوړوي. په تړون کې ایران ته د شپږو میاشتو وخت ورکړل شوی دی. په دې وخت کې باید د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د باور زیاتولو هڅې وشي او د یو بشپړ حل په اړه به خبرې وشي. ایراني ولسمشر روحاني په خپله وینا کې ویل پر ایران بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی دی. البته دا خبره یې رد کړه چې ګواکې د ایران ټول اقتصادي مشکلات د بندیزونو له کبله دي. په ایران کې تر نړیوالو بندیزونو وروسته ګرانی 40% زیاته شوه او د بیکارۍ کچ لس فیصد پورته شو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پښتانه پ یوشتمه کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په موده کې دغه هیواد د ښځو وضعیت یو څه ښه شوی، د دوی پر وړاندې لا هم د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. په لیکنه کې د افغان میرمنو په حواله ویل شوي چې د خپلو حقونو په ټولنه کې د موثرې ونډې غوښتونکي دي. د دې مقالې غټکی انیسا اجمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته د افغان ښځو په واک کې راوستل د نړیوالې ایجنډې یوه برخه وه. که څه هم د لسو کالونو وروسته په دې کې پرمختګونه شوي، خو د کمزوري سیاسي ارادو او د واک د انتقال د عمل سره سره دا پوښتنه هم راپورته شوې چې آیا د پرمختګونه به پر ځای وساتل کېدای شي او دا به د افغان ښځو پر ژوند څنګه اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې تشدد اوس هم زیات دی. 80% ښځې د حقونو لوی سرغړونې سره مخامخ دي چې د ټولنې هغه پیچلو حالاتو سره تړاو لري چې نړیوالې ټولنې یې د حل کولو ژمنې کړې وې. پر ښځو د تشدد په اړه د څېړنو یوې ادارې افغانستان ریسرچ اینڈ ایوالویشن یونټ جینیفر بګاپور وایي چې د ښځو او سړو په کارونو کې ونډه هغه وخت موثره کېدای شي چې کله دا د ښځو او سړو دواړو لپاره د کار کولو یوه طریقه یا ستراتیژي جوړه شي او د هغې تعلق یا تجربې که هغه ټولنیزې، اقتصادي او یا سیاسي وي په پروژو او ستراتیژیو کې شامل کړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا ارس دی نه صرف په حکومتي ادارو کې شامل کړل شي بلکې په شخصي کې هم. ګارډین لیکي ځینې مدني ټولنې د خلکو په فکرونو کې د بدلون راوستلو لپاره کار کوي او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن مقامي مشرانو سره یو ځای کار کوي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې دا مهمه ده چې د امن په بهیر کې د ښځو آواز شاملول صرف یو علامتي اشاره نه، بلکې دوی لا په دې کې پوره برخبر کول پکار ده. دی ګارډین لیکي د ښځو په وړاندې تشدد په رښتیا هغه وخت ختمېدای شي چې افغانان په پرمختیايي کارونو کې د ښځو جنکو د شاملولو اهمیت وپیژني. په افغانستان کې په ښځو کې داسې یو احساس دی چې ګنې په تیرو لسو کالونو کې صرف د سړو غږ اورېدل شوی دی او په راتلونکي لسو کالونو کې د ښځو آواز واورېدل شي. افغان ښځې وایي چې په ټولنه کې د دوی حقونه، ضرورتونه او ونډې د خوندي وساتل شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست کې یو شمیر مرمنو د مدني ټولنو خزینه فعالانو پرون چهارشنبه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې له افغان دولت او د ټولنې د نارینه کشر څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د شته تاوتریخوالو په مخنیوي کې ونډه واخلي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د ښځو د مدني بنسټونو فعالانې وایي چې په نوموړي ولایت کې د کورنیو لخوا د نجونو د زده کړو په لاره کې یو شمېر ستونزې، هغوی لوړو زده کړو ته نه پرېښودل، په دښمنیو او بدیو کې د ښځو ورکول، د حکومتي وظیفو څخه د دوی ګوښه ساتل، له شرعي حقونو او د پلار د میراث نه د دوی محرومي، دوی ته د خبرو او نظر د اظهار د حق نه ورکول، د ټولو مسئلو د ښځو او پیغلو په ټولنیز ژوندانه بد اغېز کړی دی. په خوست کې یو شمېر مېرمنې او د مدني ټولنو فعالانې چې د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په موخه راغونډې شوې، له دولت او د ټولنې د نارینه قشر څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د شته تاوتریخوالو په مخنیوي کې ونډه واخلي. د ښځو چارو رئیس خاور امیری په خپلو خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې بېلګې داسې یادې کړې. په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي زرمینه شمس ویل چې په وروستیو میاشتو کې یوازې په سویل ختیځ زون کې د ښځو سره د تاوتریخوالو 144 قضیې ثبت شوي دي.
په دې ولایتونو کې هم په تیرو څو میاشتو کې 144 داسې پیښې لرو چې دا پیښو کې ناموسي قتل، ځانوژنه، وهل ټکول، له کوره شړل، په زور زیاتی سره واده کول شامل دي.
د مدني ټولنې فعال نادبیبي عمری په خپلو خبرو کې د ښځو د زده کړو د ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل دې سره به د ښځو په ستونزو کې کموالی راشي.
مدرسې ته پرېږدي، دینی تعلیمات پوه کړي، عصري زده کړې پوه کړي، زمونږ هغه برکام شي، زمونږ ستونزې برکام شي.
د یادونې وړ ده دا وخت له 2 میلیارد څخه زیات انسانان د ځمکې په کره کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې ښځې جوړوي، او د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې په هر 3 ښځو کې یوه یې له تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخامخ ده.
د خوست نمو د نجیب الله لوخیل رپورټ واورېدو. اوس هم اوریدونکو د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د اباسین یوسفزي دا شعرونه اورو. راشد خان بغمو سندر ووري دا اوریدونکو سره زیو بل رپورت تا دا وامین استل پټه په خوانې صوبایي مشر او د خان عبدلولي خان کونډه مرمن نسیم ولي خان یو ځل بیا د عملی سیاست پیرولو اعلان وکړه. وی ویل چې د اسفنديار ولي خان اعظم هوتی او هیدر هوتی نه علاوه د یاد ګن ټول زاړه او نوی غړي له دې سره رابطه کول شي. نو موري دا څرګندونه پرون په پیښور پریس کلب کې وی خبري غونډه ته وکړه چې زمون خبريال پر دا رپورت راکوي.
دا شورو پورز میرمن نسیم ولی خان د خپل ملګرو سره په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او وی ویل چې د هغه عمر او صحت د دې جوګه نه دي چې د یو ګوند په عملی توګه مشري وکړي، خو هغه غواړي چې د باچا خان او ولی خان د ګوند زاړه او نوی ملګري بیا راغون کړي او د دې لپاره به هغه ډیر زر یو لوی جرګه راغواړي.
یقینا موږ خلک چې خپدي مرغور دي دا غیت پس ته موږ ضرور ته پوسټ کوو.
میرمن نسیم ولی خان وویل چې اسفندیار ولی خان، اعظم هوتی او د هغه زوی امیر حیدر هوتی د پاره په عوامي نشل پاټه کې حصه نشتا.
ما خو درې کس یاد کړی دي چې هغه بنی چې اعظم هوتی دي،
زما په سیاست کې یو با اسفندیار خان نی او یو با حیدر نی، ځکه چې دا داسې خلک دی چې بے داغ نه دی او په چا کې داغ دی او څوک اسی بدنام وي او هر څه دي، خو لوبه ټوله د دین روانه ده.
میرمن نسیم علی خان اویل چې هغه د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی صوبایي عمومي منشي فرید طوفان سره سره ټول زاړه او خفه ملګرو ته یو ځل بیا بلنه ورکوي چې خپل ګوند ته واپس راشي. دا یادونه ده چې میرمن نسیم علی خان سره د خبري غونډې په مهال داغین وسی او د سنگین ولی خان زوی لونګین خان، پښتون کمپرس عبدالرحمن خان، پخوانی ایم پی ای عاطف الرحمن او د پښتون سن فیډریشن پخوانی مشران منصور دورانی، ارشاد تندر او ذاکر باچا او نور د عوامي نیشنل پارټي غړي موجود وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات تاسو دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو اتم ملي جشن د نومبر په 20مه نیټه یعنی پرون په جلال آباد کې پیل شو چې نن د دویمې ورځې لپاره به هم دوام وکړي. دغه جشن د ادبیاتو او سولې په نوم سره یاد شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته د بیلابیلو ژبو لیکوال او شاعران ورغلي. په جشن کې به هنري او تفریحي پروګرامونه هم وړاندې شي. په دغه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار په دغه رپورت کې راکوي.
د وسنی ادبیاتو او سولې د دغه جشن تابع د المان فرهنګي مرکز یا ګویته انستیتوت کړي چې د دغه هیواد په کچه نوموتو شاعرانو، لیکوالو او ادیبانو پکې ګډون کړي او خپل نظریات به د مقالو او ویناو لاره سره شریکوي. د ګویته انستیتوت د فرهنګي چارو مسول ابراهیم هوتک د دغه جشن د پرانستې پر مهال وویل:
موږ هم دې هم باس کوو چې زمونږ افغاني ادبیات څوره سولېز پیغام لري او څه کولای شو چې دغه پیغام نور هم قوي کړو. نو د دوه ورځو په لړ کې به موږ دلته بیلابیل مقالې اورو او بحثونه به وي، پریکړه لیک به صادرېږي. د دې تر څنګ موږ یو نندارتون لرو چې د ښاغلي ارباب صاحب د هغه د افغانستان د نامتو لیکوالو، شاعرانو، شخصیتونو پوترې نقاشي د شپې له طرفه هم پروګرام لرو. دلته به مشاعره وي او په آخر ماښام به انشاءالله ټنګ ټکور موسیقي ولرو.
د ننګرهار والي مولوي عطاولا لودین د ولسمشر حامد کرزی د پیغام د لوستو ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل چې د شاعر او لیکوال غږ د سولې پر اوستو کې ډېر مرسته کولای شي.
همدا صلح ده چې د نورو فرصتونو ترڅنګ شاعر، ادیب، لیکوال او فرهنګیانو تر دې زمينه برابرې کړي. څنګه وکولای شاعر خپل داعي اواز خپل هغه ملتونو ته ورسوي چې هغه لا په دې برخه کې د ذهن روښنايي نه لري؟ شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د افغانستان د رادیو ټلویزیون رئیس زرین انزور وایي چې د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره دغه شان سیمینارونه لارې چارې برابرولی شي.
دغه سیمینارونه څه سره باید ادبیاتو کې د بدلون په سترګو ونه ګوري، خو یو عمده ارزښت پدې کې دی چې لیکوال سره د نږدې نه ګوري، لیکوال یو بل سره پیژني، یو د بل د آثارونو خبريږي، یو د بل ستونزونو خبريږي، ممکنه ده چې سوجي سره شریکي کړي. د ادبیاتو د لپاره دغه سیمه مناسبتونه د ودی لارې برابروي.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی په دې باور دی چې دغه شان لوی غونډې په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
دوه کاله مخکې جشنواره د ماشوم ادبیات توقف شوی و، دا غینه وروسته د ماشوم ادبیات په افغانستان کې وغوړېدل. تیر کال د ښځو ادبیات باندې خبرو شو. سګنې جشنواره د سولې په باره کې ده، سوله او ادب. دا امید به یو څه غټ هیڅ سره د ادبیات نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې ادب سوله نشي راوستلی، سوله ادب راولي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مشر عبدالغ غپور لیوال بیا وایي چې کومه ټولنه چې تاوتریخوالي ځپلي وي هلته ادبیات او هنرونه مرسته کوي چې ټولنې له بدبختیو څخه راوباسي.
هیله لرم چې دغه غونډه وکړای شي زموږ ادبي بهیر او زموږ هنري بهیر دغه مهم او اساسي مکلفیت او تعهد ته متوجه کړي، څو زموږ ځوان نسل په دې وپوهېدلی شي چې څومره لوی رسالت په هنر او ادبیاتو کې د دوی تر مخې پروت دی.
په دغه جشن کې پر مقالو، بحثونو او د کتابونو د نندارتون تر څنګ ځینې تفریحي پروګرامونه لکه سټیج ډرامه، هنري فلم، مشاعره، انځوریز نندارتون او موسیقۍ ته هم ځای ورکړل شوی دی.
اتلان
خوشحال بابا، نابغه شخصیت،
غازی امان الله خان یو ستر انسان،
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی،
تاجي سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی،
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شو.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، اتلان خبرونه درته په را روانه یو سات خبرونه کې وړاندې کوو، او اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه وروسته او شیبو ترغلی یو، نو د کرن خان په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او ترغی وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
حسن لمبی کوی سرگی حملی کوی زانت دی دعاو کی مات دی خیری کوی زانت دی دعاو کی مات دی خیری کوی شوگیری کوی هغه د سپوږ مې نه څوک ماته اشاره کوي، څوک چې شوگیری کوي بل سوچ د خې کوي ناس څوک تپی کوي جنې تماشه کوي، مور او پلار دی ژوندۍ زکه بهر شپې کوي ځانت دی دعا او کی ماته د خیرې کوي ځانت دی دعا او کی ماته د خیرې
نرسی گلا سی وگ میں کوی مات د کابل ہوا تاد خال کی سی کوی ذات نور لمبکی او خور ور تپیڑی کوی ذات دی دعا او کی مات دی خیری کوی ذات دی دعا او کی مات دی خیری کوی بد پتنگ کوم خوی دی د ډیوی کوي ځان له خو مزي کوي ماته مسلی کوي بیا مین مسکه شولا بیا خولی وادي کوي دا تنگی تنگی غرونا خپل پکې مصری کوي خولی د شاکر د شعر یو بل تمانی کوي ځان ته دی دعا او کی ماته دی خیری کوي ماتا دی خیری کوی حسن لمبی کوي سرگی حملی کوي حسن لمبی کوي سرگی حملی کوي سنت دی دعا کی مات دی خیری کوي سنت دی دعا کی مات دی خیری
کوي د مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي.